السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه سفي ولستان اگزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاست وایم پایل په لاندو خبرونو کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت د سرپل ولایت له بلخاب ولسوالۍ د خپل سر وژنو د اوسیدونکو د بې ځایه کېدو د ملکیتونو له منځه تللو او له بشري حقوقو د نورو سرغړونو د اندېښمنونکو راپورونو د ورسېدو خبر ورکړی. بنت نن په خپل رسمي ټویټر اکاونټ کې زیاته کړې چې د انټرنیټ د بندېدو او د رسنیو د پوښښ نشتوالي له امله نشي کولی دغه راپورونه تایید کړي، خو باید د جګړې ښکېل خواوې نړیوال بشردوستانه قوانین رعایت کړي. له څو ورځو راهیسې د طالبانو د یو ناراضه قمندان او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ په بلخاب کې جګړه روانه ده. د ایران د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال سید مجید میر احمدی وایي د دوی د شمیرو له مخې په ایران کې د افغان کډوالو کره شمیر له 4,300,000 تر 4,500,000 رسیږي. د ایران تسنیم خبری آژانس د ښاغلي میر احمدی په قول لیکلي په دې کډوالو کې یوازې 2,300,000 تنه په ایران کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد لري. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی ډلې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته د ژوند ژغورنې خوراکي مواد، انرژي بخونکي بسکیټ او نور مواد برابروي. دغه سازمان د آسیا پاسیفیک څانګې نن په یو ټویټ کې ویلي له تېره چهارشنبې په دې زلزله کې تر 1000 ډیر کسان مړه شوي او له شاوخوا 3000 نور کسان ټپیان دي. د تکواندو په آسیایي لوبو کې نن د افغانستان یو لوبغاړي حکمت الله زینو کولی شول چې اندونیزیا ته ماته ورکړي. دغه لوبې د جنوبي آسیا په کوربتوب له 5 ورځو مخکې پیل شوي او نن یې وروستۍ ورځ ده. د تکواندو د فدراسیون د معلوماتو له مخې د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو تر دې دمه په دې آسیایي لوبو کې 3 د ژیړو یا برونزو مډالونه ګټلي دي. او د جنوبي افریقا پولیس د لکتر لګښلو کسانو مرموز مړینه څیړي چې ډیری تنکي ځوانان دي. دغه کسان د ایست لندن ښار په یو مشهور وازا بار کې دنه نمړه وموندل شول. د پولیسو افسر پرون ویلي لا ډیره وخت دی چې دغه کسانو د مړینې د علت په باب څه وویل شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل مرد تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 19، هرات مرد تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 24، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 25، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 25، او جلال آباد هم لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 28.
خبرونه مو اوریدل، تر هغه وروسته مو د هوا حالات اوریدل. اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزیر لنړیوالو وغوښتل چې د پکتیکا زلزله ځپلو ته مرستي وکړي.
دې ته باید په ډېر جدي ډول باندې د دغو خلکو په ژوند په نابند کولو کې تر څو پورې دوی ته کورونه جوړ شي، دوی ته د پاکو اوبو انتظامات وشي، دوی ته د خوراک او د څښاک کاملا انتظامات وشي.
په کابل کې د طالبانو لخوا د جوړیدونکو دینی عالمانو جرګې په اړه خلک څه وایي؟
د دوی جرګې د نن څخه باید غلط استفاده ونشي، باید د دې میکانیزم له دې غونډې معلوم شي.
دغه کومه غونډه چې په کابل کې جوړیږي دا ډېر ښه او نیک اقدام دی د افغانستان د خلکو لپاره. دا د افغانستان برخلیک ټاکونکې غونډه ده.
په ننګرهار کې د رادیوګانو د کارکونکو یا خبریالانو ترمنځ د کرکټ لوبې پیل شوې دي.
رادیوګانو یو سیالي په لاره واچوله چې دغه سیالۍ کې به خپلمنځي لوبې به کیږي. 14 ورځې به دوام کوي دغه لوبې. دغه سیالۍ کې د 12 ورځې لوبه ترسره کیږي هره ورځ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
اول باور شو د پکتیکا د زلزله ځپلو په اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا د وزارت سرپرست څرګندونه ته. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد د پکتیکا او خوست ولایتونو د زلزله ځپلو سیمو لپاره له نړیوالې ټولنې، خیریه بنسټونو او له عامو افغانانو د ډیرو مرستو غوښتنه کړې. عباد د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې کې وویل د پکتیکا په زلزله ځپلو سیمو کې اوس هم د زلزلې د پیښېدو امکان شته او خلک هلته د سرپناه، د څښاک اوبو او خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي. خو د ملګرو ملتونو سازمان ویلي $10 میلیون مرسته یې د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو ته ځانګړې کړې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت سرپرست په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د زلزله ځپلي او د راتلونکي په اړه اندېښنه ښیي او له ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دې خلکو سره ډېره مرسته وکړي. د دې وزارت سرپرست قلندر عباد د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د زلزله ځپلي سیمو اوسېدونکي سرپناه د څښاک اوبو او خوراکي توکو ته اړتیا لري.
دې ته باید په ډېر جدي ډول باندې د دغو خلکو په ژوند په نارمل کولو کې تر څو پورې دوی ته کورونه جوړ شي، دوی ته د پاکو اوبو انتظامات وشي، دوی ته د خوراک او د چښاک کاملا انتظامات وشي. دا شیان خو فعلا په امرجنسي ډول باندې تقریبا ټول هلته ورته تیار او عیار دي، اما اندېښنه د را روان وخت لپاره د اندېښنه د رسو میاشتو لپاره د اندېښنه د ژمې لپاره د چبوژمي کې باید د خلکو سرنوشت څنګه
ښاغلی عباد د ملګرو ملتونو په ګډون له ټولو بشري او خیریه بنسټونو څخه غواړي چې د دې خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو وضعیت ته پام وکړي. نوموړي زیاته کړه په کومو سیمو کې چې زلزله شوې ده اوس هم د نورو زلزلو د پیښېدو امکان شته او د دې سیمې د خلکو ژوند له خطر سره مخ دی. هغه وویل د ټپیانو او ناروغانو د درملنې لپاره ټول تدابیر نیول شوي او هره ورځ یې درملنه کیږي. تازه د طالبانو په رهبرۍ د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویلي چې د پکتیکا او خوست زلزله ځپلیو لپاره یې خوراکي او نور مواد برابر کړي او اوس اړتیا ده چې د کورونو جوړولو ته یې پام وشي. تر اوسه د ځینو هیوادونو حکومتونو او خیریه بنسټونو د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو سیمو اوسېدونکو سره نغدي او د خوړو مرستې کړي دي. د طالبانو د حکومت سرچینو ویلي چې وروستیو زلزلو تر 1,150 ډېر کسان وژلي دي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ ادارې ویلي چې د قربانیانو په منځ کې 120 ماشومان هم شامل دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی مسؤل ویلي دي دا سازمان تصمیم لري چې د 10 میلیونه ډالرو په ارزښت بشري مرستې د زلزله ځپلو سیمو اوسېدونکو ته ورسوي. د بشري او اضطراري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارتن ګریفس د جون په 15مه په خپل ټویټر کې لیکلي وو چې دا مرستې به د دې سازمان د اضطراري صندوق له لارې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې مصرف شي.
اوس به د پکتیکا د طالبانو د حکومت د سرپرست والی مرکه درته خبره کړو چې وایي له پرون راهیسې له زلزله ځپلو سره مرستې پیل شوې. هغه وویل ځکه مرستې په ځنډ پیل شوې چې سروې نه وه بشپړه. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي هلته په زلزله کې 1,06 کسان وژل شوي او نږدې 3,000 نور ټپیان دي. د پکتیکا له سرپرست والی او ویاند ثناءالله معصوم سره اسدالله لودین مرکه کړې ده.
د مرستو بهیر خو تیره ورځ سهار پیل شو، دغه دغې نه دوه ورځې مخکې د مرستو بهیر ځکه نه وو چې هلته شفافه سروې نه وه سوې، ځکه وجه یې دا وه چې ټول خلک په دې باندې مصروفه وو چې د شهیدانو او د زخمیانو په ترتیب باندې سره لګیا وو. د سروې لپاره هلته طریقه نه برابرېده. نو هغې نه وروسته په هغو دوه ورځو کې ځینې مرستې ځینې خیریه ټولنې راغلې وې، هغه په ازاده توګه باندې خپل توضیح کړې وه. نو په هغو کې توضیحګانو کې بیا لږ لږ مشکلات جوړ شوي وو. ځینې ولسي خلکو شکایت کاوه چې داسې خلک مرسته وړي چې هغه د دې زلزلې نه وي ځپلې، نو نورو جوې راغلي. بیا موږ په موقت ډول باندې هلته د غوښتنه وکړه موسساتو څخه چې د توضیح فلحاله د دې په خاطر باندې کوي چې یو ورځ شفافه سروې وشي. پرون ابله ورځ مازدیګر ټیم کې هغو جن هغه خلکو رابطه راسره وکړه چې موږ سروې تکمیل شوه. پرون سهار بیا توضیح شروع کړه. دا دوه ورځې توضیح روانه ده انشاءالله په شفاف ډول باندې. هلته چې د سیمې خلک هم رابطه راسره کوي، هغوی هم وایي چې موږ ته شی رسېدلی دي او له دې توضیح نه خوښ دي.
د ضررو کورنیو سره یا له زیان ګالو کورنیو سره څه ډول مرستې کیږي؟ یوازې خوراکي مواد ورکول کیږي او کنه د اوږده مهال لپاره یې هم د مرستو پلان تر کار لاندې دی؟
بلې، اوس فلحاله د دوی لپاره د خوراکي توکي هغه د ژوند د اسانتیا او چې کوم عاجل شیان دي، ځکه چې دوی ټولې کورنۍ له منځه تللې وو، کورونه یې نړېدلې وو، نو دغه د ژوند د تېرولو لپاره چې کوم شیانو ته ضرورت وي دغو لپاره اوس زمینه سازي سوې ده. هغه رارسېدلې سیمې ته په وړاندې د آینده لپاره موږ څومره موسسات چې راځي، خیریه بنسټونه راځي، نو دونه هم موږ غوښتنه کړې ده او مرکز سره مو هم د تشویش شریک کړی ده چې دوی لپاره یو اساسي کار وسي، ځکه په دوی باندې زمه را روان ده. خدای مکه دې آینده کې بیا موږ له بل ناورین سره مخلصو. نو دوی هغوی موږ ته وعده راکړې ده چې دې لپاره یو طرحه جوړو دغه طرحې په وړاندې بیا کرا کده قدم اخلو چې دوی لپاره اساسي کار روسي کلینیکونه نړېدلي دي، همدارنګه مکتبونه نړېدلي دي. د دوی لپاره به یو اساسي کار کوو چې کورونه بیرته ورته جوړ شي او آینده زمي کې موږ ته د ټولو ولسم له یو بل بحران سره مخ نه شي.
بلې، او دغه درې زره کورونه شاوخوا چې تاسو ویلې مکمل یا نیمایي یا یوه برخه ویجاړ شوي دي، د دغه اوسیدونکو خو به دا مهال تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. آیا د موقت سرپناه غم خوړل شوی؟
بله، او د پلومړی ورځو کې خو اول ورځ دوی لپاره یو څه مشکل و، ځکه سیمه له مرکز نه لرې ده، د تایرو لارې نه او د موټرو لارې نه چې موږ څومره توان او امکانات مو خیمې مو انتقال کړي، اوس خیمې را زیاتې شوي دي. په الحال د خیمو بندوبست د ټولو لپاره، خو البته د خیمې په یو میاشت کې دننه هلته یخ شروع کیږي، بیا په خیمو کې دوی ګزاره هلته ډېره مشکله ده.
د پکتیکا د طالبانو د حکومت د سرپرست والی او ویاند خبرې مو واورېدې چې د زلزله ځپلو سره د مرستو په اړه له موږ سره شریکې کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورې.
اوس به هم ورشو بلخاب ته چې هلته څو ورځنیو جګړو د نړیوالو پام ور اړولی دی. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د سرپل ولایت له بلخاب ولسوالۍ د خپل سر وژنو، د اوسیدونکو د بې ځایه کېدو، د ملکیتونو له منځه تللو او له بشري حقونو د نورو سرغړونو د اندېښمنونکو راپورونو د ورسېدو خبر ورکړی. بنت نن په خپل ټویټر اکاونټ زیاته کړې چې د انټرنیټ د بندېدو او د نوی د پوخخ د نشټوالي لامل نشي کولای د غراپورونه تایید کړي، خو ټول خواوی باید نړیوال بشر دوستانه قوانین رعایت کړي. تر دې مخکې د بشري حقوقو د سار د آسیا د برخې مرستیال پیتروشا گاسمن په ټویټر لیکلی و چې له بلخاب څخه داسې د اندېښنې وړ راپورونه ورغلي چې طالب ځواکونه د وسلوال مقاومت په غچ کې یو شمېر بندیان اعدام کړي دي. گاسمن زیاته کړي طالبان باید ټول دا ډول ډله ییزې سزاګانې او نور جنګي جنایتونه ودروي او د خپلو ځواکونو حساب ورکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د شنبې په ورځ ویلي و چې په بلخاب کې چانیز عملیات پیل کړي دي. راپورونه ښیي چې طالب ځواکونو له څو ورځو راهیسې د سرپل په بلخاب کې د طالبانو د یو ناراضه هزاره توکمي قمندان مهدي مجاهد سره په جګړه بوختي. مهدي چې پخوا په بامیانو کې د طالبانو د استخباراتو مسؤول و، ویلي چې د طالبانو په حکومت کې د ده په خبره د هزارګانو ونډه کمه ده.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12/6 په ټول افغانستان کې.
اوس به هم ورشو په کابل کې د جوړیدونکو د دینی عالمانو جرګې یا غونډې په اړه راپور ته. تازه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټوټر باندې په یو اعلامیه کې لیکلی دي چې د هیواد ډیرو علماو کرامو د خبر اسلامي امارت له مشرتابه څخه په اصرار د یوې غونډې غوښتنه کوله. مشرتابه هم د دوی غوښتنه ومنله چې په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې د علماو یو ستره غونډه جوړه شي. مجاهد زیاته کړې غونډه د ولس د هیلو او غوښتنو په اساس جوړیږي، نو د هیواد له ټولو ولایتونو او ولسوالیو څخه به ګڼ شمېر علما او قومي مخاور پکې ګډون کوي. اخوا یوې رسنیزې سرچینې د طالبانو په حکومت کې ازادي راډیو ته ویلي چې د چهارشنبې د ورځې خبري پوښښ به محدود وي. خود رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي طالبان باید د دې جرګې یا غونډې د رسنیز پوښښ اجازه ورکړي څو خلک یې له پرېکړو خبر شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
که څه هم د بشري حقونو ملاتړي بنسټونه د علماو له ناستې چې ټاکل شوې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شي د مثبت بدلون تمنه لري، خو له دې سره هم د رسنیو ملاتړي بنسټونه او خبریالان د دې ناستې د خبري پوښښ ورکولو غوښتونکي دي. د خبریالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه اطلاعاتو ته لاسرسی د خلکو حق بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ناستې په پوښښ ورکولو کې د محدودیت نه وضع کوي. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه شورا غړی ګل محمد ګرانوایی
اطلاعاتو ته لاسرسی د خلکو حق دی او ټولې هغه غونډې، هغه پروګرامونه او هغه پریکړې چې په یو ډول د خلکو له ژوند سره تړاو لري، خلک حق لري په اړه یې پوه شي. حکومتونه مسؤلیت لري چې د خپلو ټولو پریکړو او اقداماتو او نور مسایلو په اړه باندې چې د هیواد په کچه یا هم د خلکو د برخلیک په اړه باندې کیږي، په هغه اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
د طالبانو ویاندویان د علماو د ناستې په اړه خبرو ته حاضر نه شول، خو د طالبانو په حکومت کې وی رسنیز سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ناستې خبرې پوښښ او د رسنیو لاسرسی به ورته محدود وي. دا ناسته د چهارشنبې په ورځ د لویې جرګې په خیمه کې کیږي. د خلکو اندېښنه دا ده چې د دې ناستې موضوعات تر اوسه هم معلوم نه دي او پټ ساتل شوي. خبریاله فرزانه ایوبی وایي
حکومت امارات اسلامي په خاطر
د اسلامي امارات حکومت باید په کور دننه او بهر د مشروعیت ترلاسه کولو په خاطر له ملت او نړیوالې ټولنې سره اوږدمهاله پروګرامونه ولري. نړیوالی ټولنې غوښتنې د بیان ازادي او د ښځو حقونو ته احترام او ولسواکي او ملي مشارکت د ټولو لپاره دی.
مشارکت ملی برای همه.
د کابل اوسیدونکو ضیاءالدین زیارمل وایي په دې ناسته کې باید د ټولو افغانانو استازیتوب وشي او ټولې په پریکړو کې شریک او خبر وي.
تر اوسه د خلکو په خبره د دې ناستې محتوا هیڅ معلومه نه ده او خلک اندېښنه لري چې په دې ناسته کې به څه خبرې کیږي او څومره به خلکو ته ګټوره وي.
د طالبانو ریاست الوزرا ته په یو منسوب مکتوب کې چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي ویل شوي، دغې غونډې ته د داسې علما د برخوالو په توګه وبلل شي چې ښه شهرت، نوم او تقوا ولري او تر څنګ یې د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ کړی وي. ویل شوي چې له هرې ولسوالۍ څخه درې تنه چې دوی علما او بل تن مخور وي دغې جرګې ته بلل شوي دي، خو دا مکتوب رسمي نه دی تایید شوی. د بشر حقونو ملاتړو بنسټونو د دې ناستې په اړه ویلي چې له یادې ناستې د مثبت بدلون د راوستلو هیله نه لري. د بشر حقونو د څار بنسټ د ښځو څانګې مشرهی دربار وایي فکر نه کوي چې د طالبانو په جرګه کې د څوک غږ پورته کړي او یادې هم دا ناسته د قومي تنوع ښکارندویه وي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی هم په یو لړ ټویټونو کې ویلي دي چې د طالبانو جرګه به مشروعیت ونه لري. د نوموړې په خبره دا جرګه طالبان ځان ته د تبلیغ لپاره جوړوي. اغلی حمیدی په طالبانو تور لګولی چې لا هم د بشري حقونو نقص ته دوام ورکوي. که څه هم تر اوسه د علماو د ناستې موضوعات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دیني علماو په ناسته کې به د نورو سیاسي موضوعاتو تر څنګ د نجونو ښوونځیو د خلاصولو په اړه هم بحث وشي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.8 شپږو مترو اوریدلای څنګه.
د ایران د کورونې چارو وزارت اعلان کړی چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو شمیره 4.5 میلیونو ته رسیدلې. ایران داسې وخت دا خبره کړې چې په وروستیو کې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د افغان کډوالو مهاجرت زیات شوی دی. اخوا یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله نورو هیوادونو ته کډه کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتی مرستیال سید مجید میر احمدی وایي د دوی د شمیرو له مخې په ایران کې د افغان کډوالو کره شمیر له 4.3 میلیون تر 4.5 میلیون تنو ته رسیدلی دی. د ایران تسنیم خبری اژانس د ښاغلي میر احمدی له قوله لیکلي په دې کډوالو کې یوازې 2.3 میلیون تن افغانان په ایران کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد لري. ښاغلي احمدی ویلي دا شمیرې وړاندې تخمیني وي، خو اوس د سر شمیرنې وروسته کره شوي دي. وړاندې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه ویل کېدل چې نږدې 3 میلیونه افغانان هلته ځای پر ځای دي. ایران داسې مهال دا شمیرې خبروي چې په وروستیو کې د دې هیواد په ګډون د افغانستان ګاونډیو ته د افغانانو د مهاجرت لړۍ چټکه شوې ده. که څه هم په ایران او پاکستان کې تل د افغان کډوالو د بد وضعیت په اړه راپورونه خپرېږي، خو له دې سره سره بیا هم دواړو هیوادونو ته د افغانانو د ورتګ لړۍ د کمیدو پر ځای زیاتېږي. تر خوایي ایران او پاکستان سره په رسمي او غیر رسمي پولو د افغانانو د زورولو لړۍ هم نه ده درېدلې. همدا اوس له تېرې چهارشنبې راهیسې ایران په نیمروز کې له افغانستان سره خپله پوله تړلې. د دې کار له امله ګڼو سوداګرو او افغانانو ته ستونزې راولاړې شوې دي، خو له دې ټولو سره سره بیا هم یو شمېر افغانانو ایران ته د تلو کډې تړلې. قدوس چې نیمه کورنۍ یې لاله وړاندې ایران ته تللې وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله اړ شوی چې نور هیوادونو ته مهاجر شي.
بس دغه بیکاري نه بیروزګاري نه ټول فامیل د مونږ تللي د ایران ته. بس مونږ هم انشاءالله څو دلته کمرانات شي نشته، نو چېرته پاتې شو؟ دلته نه کار شته نه روزګار شته، هره ورځ قیمتي کېږي. مجبور چې مونږ یا قاچاقي یا ویزه خو نه راکې بس قاچاقي مجبور چې لاړ شو مونږ ایران ته بل خریو ډوډۍ موډۍ ځان ته پیدا کو
نګدی میاشت وړاندې په ایران کې د افغان کډوالو سره د پولیسو او نورو بد چلند رسنیو سر ټکیو خو افغانان وای هر څه ګوري خو بیا هم مجبور دي چې وطن پرېږدي ها خو بیا طالبان له هغو هیوادونو چې افغانان پکې کډوال دي له دوی سره د ښه چلند غوښتنه کوي د طالبان ویاند ذبیح الله مجاهد
نور هیوادونو کې د مهاجرینو ستونزې موږ درک کوو او دوی هیوادو سره موږ شریک کړي هم دي بهرنیو چارو وزارت له لارې همیشه په ناستو تماسونو کې د مهاجرینو ستونزه اول اوسې موږ د هیوادونو سره یادې کړې دي
ایران او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د افغان کډوالو شمیر پکې د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله ډېر دی خو په همدې دوو هیوادونو کې له افغانانو سره د بد چلند راپورونه هم زیات خبرېږي تازه ترکی هم د افغان کډوالو نیول او افغانستان ته راستنول پیل کړي او روانه میاشتې نږدې 2000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسن
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو
تر لاندې د مې ورسته به د ازادي رادیو د ټولنیزو او تحلیلي مطالبو برخه پیل کو
له خبرونو ور اخوا
لمړی به ننګرهار ته ورشو هلته د سیمایزو غږیزو رسنیو یا رادیوګانو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوي د یادو سیالیو تنظیمونکي وایي په پیل شوو سیالیو کې 14 لوبډلې موجودې دي چې دوه اونۍ به له یو بل سره لوبې کوي د مسؤلینو په خبره له پیل شوو سیالیو هدف د رسنیو ترمنځ ښه همغږي رامنځته کول او ورزش ته د خبریالانو هڅول دي جزئیات په دغه رپورټ کې
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د سیمه ییزو رسنیو ترمنځ د کرکټ 14 سیالۍ پیل شوې د رسنیو ترمنځ د کرکټ یادې سیالۍ ننګرهار کې د غږیزو رسنیو د اتحادیې له لورې پیل شوې چې د 14 فعالو رسنیو لوبډلې به پکې ګډون کوي د یادې اتحادیې مشر شفیق الله رحماني ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ دغه سیالۍ د جلال آباد ښار سراج العمارت بڼ اړوند لوبغالي کې پیل شوې چې 12 ورځې به دوام وکړي د وایي له دې سیالیو څخه موخه د رسنیو او خبریالانو ترمنځ د ښې همغږۍ رامنځته کول دي
دغه ټورنمنټ په ننګرهار کې د خپلواکو غږیزو رسنیو اتحادیې لخوا جوړ شوی ده په دغه اتحادیه کې 6 رادیوګانې دخیلي دي اوس مهال 14 رادیوګانې فعالې دي نورې فعالیت نه لري رسنیز دغه رادیوګانو یوه سیالي په لاره واچوله چې دغه سیالۍ کې به خپلمنځي لوبې به کیږي 14 ورځې به دوام کوي دغه لوبې دغه سیالیو کې د 12 ورځې لوبه ترسره کیږي
په ننګرهار کې د رسنیو کارکونکو خوښت چې ورته د رسنیز فعالیت ترڅنګ د ورزش زمينه هم برابرېږي او هم د دا ډول سیالیو جوړېدل د کورنی کرکټ د ودې لپاره مهم ګام بولي دوی وایي دا ډول سیالي کولای شي چې د خبريالانو او د ټولنې د عام وګړو ترمنځ اړې کې لا پیاوړې کړي
زمونږ احسان صافید د دوسر رادیو د کرکټ لوبډلې کپتان يم او دغه سیالیو کې چې د رسنیو د همکارانو ترمنځ دي اصلي موخه هم دا ده چې زمونږ خبريالان ملګري چې تاسو پر شوی دی یو صبرته راټول شي دی یو ټغر سره او د څو ورځو لپاره یا څو شیبو لپاره یو سالمه تفریح ولري
فضل رحمان روان دغه ورسته یو لس یو لس مشت کې د ملستان تقریبا چې مزوي شوی دی ډیر لدندو لري شوی تقریبا اقتصادي بحران د وجنه ډیرو د ملستان دند برخي یا هغه چاپیزي غیګیزي او تصویري رسنی ډیر ځکه باندې شوی په دې خاطر باندې سره تری تندې دغه لوبې د دې لپاره کې چې د ملستان بیرته راځم شي یو ځای شي او یو بل سره ویني د دې لپاره مرتمن ډیر خوشاله یو خدای
ننګرهار د هیواد په کچه یو له هغو ولایتونو ده چې د کرکټ استعدادونه او مینوال پکې زیات دي د یادونې وړ ده چې په ننګرهار کې شاوخوا 6 رادیوګانې موجودې وي چې له دې ډلې یوازې 1 رادیوګانې د خراب اقتصادي وضعیت له امله تړل شوي او پاتې نورې په خپل فعالیت بوختې دي
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ سکار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره درسره ثبت کړئ 00 4 22 12 شپږ 41 01
د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک باندې مو د پکتیکا او خوست له زلزله ځپلو سره د مرستو په ارتباط یو پوسټ کړی و او له تاسو مې غوښتي وو چې خپل نظر را سره شریک کړئ. یو شمیر خلک پکتیکا او خوست ولایتونو ته د مرستو د لیږد په بهیر کې د لا تنظیم او روڼتیا غوښتنه کوي. پرون په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو ویډیو خپره شوه چې په زلزله کې د یوې ځپل شوې کورنۍ یو غړی ادعا کوي چې خیریه بنسټونه د دوی په نوم سوداګري کوي. د تاسو نومه پوښتنه دا وه چې تاسو شو مرستو کې د فساد په اړه څه اندېښنه لرئ؟ څنګه کیدای شي کیدونکو مرستو کې شفافیت رامنځته شي؟ ګڼو د ازادي راډیو د پښتو فیسبوک مینوالو خپل کمنټونه هلته لیکلي دي. له هغې ډلې نعمت الله ناسی شفافیت ته ضرورت لیکلي دي. همدارنګه د افغانستان کندهار په نوم یو چا لیکلي دا کچیرې مکمل وویشل شي دا ممکن دا مکمل ولایتونه به پرې جوړ شي. منصور حسیني لیکلي مرستې په شفاف ډول ویشل کیږي. کلیوال آشنا په نوم چا لیکلي هغه خلک چې په دې زلزله کې هیڅ تاوان نه دی شوی او کورونه بل زایدي لکه شرنه کې ټول همدغو مرستو ته ورغلي. علی جان عمری په نوم چا لیکلي ساحه کې یمه په پوره شفافیت سره مرستې ویشل کیږي. او ګران افغانستان په نوم د فیسبوک یو یوزر لیکلي پرون راته یو نفر کیسه کوله چې ولسوالۍ ته مرسته راوړه طالبانو خپلو منځو کې سره وویشله. لطیف عامر صادق لیکلي دا مرسته چې کومه موسسه وشي باید په خپل لاس یې اړمنو کورنیو ته ورسوي نه د کومې ډلې او یا هم د قومي مشرانو په لاس. ولی الله فکري لیکلي حقیقت دی. ګل نواب باور لیکلي سپیره ولسوالۍ کې همدا کار روان دی حق حقدار ته نه رسیږي. دا د موسسو والا په یو کلي کې دوه کورونه چک کړي او دا نور 15 ورڅخه پاتې شي او نه څیړي. حسیب خان منهاج لیکلي اندېښنه خو مو زیاته ده ځکه چې دا ویش منصور احمد خان په خپل لاسونو کوي نه پیغام شته چانو مې اخیستې. پر صورت احمد علی هم لیکلي په کور دننه مرستو کې بد څه خیانت نه وي شوی خو بهر نه راغلو مرستو کې کیدای شي واکمن خپل برخه اخیستی وي. تاسو هم کولی شئ د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک باندې نور ورک غواړئ خپل کمنټونه ولیکئ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
اوس هم د تاسو غږونه.
زه عبدالمجید داوتانی د کندهار ولایت څخه ساسو را پاړی کیم. د لوی جرګې د نوم څخه باید قدرت استفاده ونیسي. باید د دې میکانیزم د دې غونډې معلوم سي او وروسته زموږ په هیواد کې په دې اړوند باندې ټولو قومونو ټولو علماوو ټولو ګوندونو ټولو خلکو ته واقعان چې د اسلام او د دې ټولنې په خیر هغوی ته برخه ورکول سي.
دغه کومه غونډه چې په کابل کې جوړیږي دا ډېر ښه او نیک اقدام دی د افغانستان د خلکو لپاره. دا د افغانستان برخلیک ټاکونکې غونډه ده. دا د علماو شورا غونډه ده. د افغانستان ټول خلک مسلمانان دي. نو د افغانستان د خلکو اتفاق د علماو پر پریکو دی. خدای پاک دې وکړي چې دا غونډه په ښه او د امن فضا کې ترسره شي.
سلام علیکم. سلامونه مې کې هله وړاندې کوم ازادي راټو ته. طالبان وایي چې موږ اویا فیصد د خلک موږ سره زموږ په طرف دي. تاسو په طرف کې تاسو ولې انتخابات نه کوئ؟ یو خبره ده که چېرې تاسو رښتیا مسلمانان یاست باید تاسو د افغانستان د خلکو غم وخورئ. تاسو د افغانستان د خلکو د کورو احوال اخیستی دی؟ اسلام داسې اسلام وي لکه تاسو چې د کوم اسلام دعوه کوئ. ته ورشه زموږ خویندې ورونه ماشومان د ولګې نه شپې تېروي. تاسو قرار پر انجر کې خپل لاشه دی خپل لاشه دغه کارونه چې تاسو کوي آیا الله تعالی ته څه جواب ورکوي نه دا وانه په کونه باندې ستري پټ کړی دی تاسو خپل شخصي ګټې مخې کړی دی
السلام علیکم فنداری والے سوالی کے مخابراتی سسٹم کار نہ کی کمزور ہو گئی اس کار نہ کی انٹرنیٹ کار نہ کی داغ انٹرنیٹ جاتے جوڑ کے السلام